دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاوو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدي نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د ښوونځیو و ځینو ښوونکي او د زده کوونکو کورنیو شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري، چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال 4 نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې 22 مکاتب دي، یوازې 8 ودانۍ تعمیرونه لري، دا نور باقي ټول بې تعمیره دي، بې سرپناه دي. نو زده کوونکي د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتل هم سخت ده. د پردې زیان شته چې کله په یو اجیره کې د بې تعمیره مکاتب په یو اجیره کې د یو چا په ځای کې د بل چا په ځای کې بیا غن ځای بل ځای کې دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د درې زده کوونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه بيشه دوی ته نه کی خو هوا لګي خو هم نزیم دویم پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بيخي د سوې چې 100% 80% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دي بيخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي. دغه مسلې
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د 5-6 حتی تر 8 کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردیویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي وي، نو کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د خوندزیو د ودانیو د جوړولو راغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتن کیدی. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت په هنه وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 شپېته بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت هغه افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیونه خو تل عمله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چې کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې ویلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړې معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراز له افغانستان سره د ډورن کرخې په اوږدو کې بند پاتې دي د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سه شنبه د جنوري 14مه ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورته ویل کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 11000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي رادیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اورور مشکل دا خو دې چې د مل درې مشال ته پاتو شو درې مشال ته ټنشن پیرا غه د خالی کنډینر د پورت ډمرچ راغی او د ورک د هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو سرنال ته مال دغه سه دی بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي زموږ مال دی او موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو څه مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څیر ډیر کړی مارکیټ کوم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت لامل سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډیری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
اسیس مخه غلازاده رادیو نوري په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتي کم پیل شوې ده. د شېټرډول کمپ ته ورزنور تفصیل په دې راپور کې ورو
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوې چې په دې کې به درې نیم سو ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپاره ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیا کېم کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې او مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته ویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موسې په سودا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایل ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیاي کمته د درمنن لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو خفر فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکلي وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوري دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسوار سره نشته.
می ډیر خوشول دغه موسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې لاس زره او تا زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مدو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستی سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی ورا ورا وطنونه ضرور چې خبر شول دا یې به داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو چې 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز ځای ته ځای نه لرم
یاد دیوی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللي طبي ټکنالوژۍ د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له 40 تر 50 خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو ز پکتیکا ولایت نه پاره کی ما چې زمیره روان ده هوا ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوت د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی ده مشکلات موجود دي.
منداش پر و میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي که ته د زموږ راخې پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته د شپږ وو میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی دا زموږ راختر یو ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړي بار سول ځینې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو داسي افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کارته پاته درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کارته زم نو 15 بجې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورد ده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې مور یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د ذکر په حال کې یو سترڅو برته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالیدلی دي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته بیا هم زه هغه ته دا ویلې چې میا دا جرأت لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري چې ما دغه فیصله کیدی چې د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري چې زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کیږم چې زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي چې هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسې په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سه په هغې کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم چې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له ما نه مشرم ده کېدی سي چې د روغتون رئیس هم یې خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کې کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنیرو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو بیا په هغې کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینري ته ما اول انتخاب انجینري ده هغه راته وویل چې انجینري خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تاریخ ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره مې نو یخ به مو شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو سنفونه خپل ډیر سارول
د امکان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
ډیر لسو په پنځو سم کې کابل تب ته راغلو بیا یو دوه کاله وروسته سې کله د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت وکړو نو په یو کې زه هم پېښور ته یو پاکستان ته هجرت وکړو راغلم درې کاله هلته ووایو نو تب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ هم مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې که چیرې
یعنې تاسو له کابله لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست دی ملامت او ما هغه د زه بل خاطر یو تعداد او سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کوم به د خو بیا هم د هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن ولی آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخو با کامیابی دید خو پاکستان کې یو بل سیستم اوسه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په دې کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخیست کوم شاګرد کې نه کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخیستل شاګرد تکړه و کنه نو هغه سی کله به تب تراتو بیا نو مجبور و سي زیار یا زمات ډیرو بسیو
لکه څنګه چې په دلیسی په دوره کې مو پخصن په اخیره کې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مهم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي.
خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال حالت یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و. اول ما سره ملګری سوا بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف د درې میاشتې وروسته خبر شو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه سي په دې کې او درېیم ملګری د کشمیر و. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شومه د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شومه. هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې او پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سي ريزيدنشل کار ورته وايي سي حالته باید پروختون کې کار نو کو سله سي ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتونو یعنی د خاصي ورکړې زالته کار شروع کما. خو اول پوښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دسې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سي هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کاله تل کار وکړو په پېښور کې؟
درې نیمې تر نن نیمې پورې سه کار وکړو. نن نه سوال نن نیمې.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاص سي او بعد له هغه به بیا ګوري. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولای سو چې ام خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم. ام د تخصص امتحان لپاره مې اماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسه سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمې له نیستې نه دلیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه کې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده. زم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا زن سره دی اغه احساس کولو لکه نیمگرتیا سیزه اولی خپلو داکترانو. نو بیا ما چه وکرل سی کلا به نوی تیرین ببی دلتا ما با کوشش رکو سی اغه با پو پشتو یا فارسی که ترجمه کما او داخل که افغانستان افغانانو توله جم وست فیل حال دا کلا سی مورا پانتون او اغه یو مدیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پوری. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکترانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې سه څومره ډاکتران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکتران چې غواړي سه تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلیږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سه د اوسني ډاکترانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل زه دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایې سه زه درسره حل کوم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سه دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څه کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو. زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم سه که دا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکترانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ما د خرګنۍ په فامیل کې سه د کوچنیان سه که بهر له ملک نه لوی سه نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سه ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی لشرونه ام دا خبره واسی تا با دلتا خپل مسلک نه پرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تا با که یه بیسی یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آلتک نمخ که ما آلتا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا دو کال آلتا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سه دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو، او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان وه. مخ دلای
دے لا بہ تر تر لالا گل مخ دے لالا گل دے لا بہ تر تر لالا گل سری شنڈی دی ملدی سری شنڈی دی ملدی لا بہ تر دی تر مل مخ دے لالا گل دے لا بہ تر تر لالا گل مخ دے لالا گل دے لا بہ تر تر لالا گل امبر دیستا پری شان پریشان کا کل مخ دلا لا گل دے لا بہ تر تر لالا گل مخ دلا لا گل دے لا بہ